سلام ستړي مشه د مازیګر څلور بجې دي تاسو مخه کلاس ته راډیو ناوړی سمګ دې خبرونه ډیره برخه ده سده په څپو کې پروګرام تکرار ته څنګه شوی خو درغه وړاندې د سات خبرونه د امریکا متحده ایالاتونو له افغانستان څخه په وارداتو تعرفه 15% ته لوړه کړې ده. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ پرون پنجشنبه یو اجرایي فرمان لاسلیک کړ چې له مخې به په راتلونکو اوو ورځو کې د افغانستان په شمول له لسګونو هیوادونو څخه پر وارداتو نوې تعرفې ولګول شي. شاوخوا څلور میاشتې وړاندې امریکا له افغانستان څخه په وارداتو 10% تعرفه اعلان کړې وه چې اوس د 15% ته لوړه شوه. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د بندیزونو د څار او تحلیل ټیم وایي چې طالبانو له هم په افغانستان کې د بیلابیلو تروریستي ډلو لپاره آزاد چاپیریال ترهګریزو ډلو لپاره آزاد چاپیریال چمتو کړی دی چې پکې القاعده او د دې شبکې سره اړوند ډلې شاملې دي. د ملګرو ملتونو د څار ټیم هم دراز ویلي طالبان د تاجکستان د انصار الله ډلې د ازبکستان اسلامي خوځښت او د خطیب امام بخاري ډلې جنګیالي خپل پولیسو نظامي قطو کې ځای پر ځای کړي. د دې ټیم د روسي راپور له مخې د اسلامي دولت ډلې یادایش خراسان څنګه له هم په سیمه ییزه او نړیواله کچه ګواښ ګڼل کېږي. دا ډله شاوخوا 2000 جنګیالي لري چې د افغانستان دننه او بهر د نورو ډلو له ناراضي جنګیالیو څخه د غړو جلب ته دوام ورکړی. د افغانستان د مدني بنسټونو یو ائتلاف د افغان ښځو لپاره د یوې ولسي محکمې د جوړېدو خبر ورکړی. دغه ولسي محکمه چې د نړیوال عدالت یوه ابتکاري هڅه ده د طالبانو تر واکمنۍ لاندې د ښځو پر وړاندې جنسي ځورونې څېړي او رسوا کوي. تمه ده چې دا محکمه د دایمي ولسي محکمې پی پی ټی تر چتر لاندې د 2015 کال د اکتوبر 8 تر 10 نیټې د اسپانیا په مادرید ښار کې جوړه شي او له هغو افغان ښځو او نجونو څخه واوري چې د طالبانو له بیا واک ته رسېدو د 2023 کال لاګیس راهیسې له منظمو ځپلو سره مخامخ شوي. دا استماعي غونډه به نړیوالو ته په ژوندۍ بڼه خپره شي. د دایمي ولسي محکمې مرکز په روم کې دی او تر دې دمه یې د نړۍ په بېلابېلو هېوادونو کې له 500 ناسې ترسره کړي چې پکې له بشري حقونو څخه سرغړونې د جګړې جنایت او د بشر پر ضد جرمونه څېړل شوي دي. د روسیې لوري د اوکراین پر پلازمېنه کیف باندې د وروستۍ مرګونی برید د تلفاتو شمیر 130 ته رسېدلی چې پکې 15 ماشومان شامل دي. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکي نن په ټولنیزو رسنیو کې یو پیغام کې لیکلی دی چې د ده په وینا له دې کرکجن برید وروسته د ژغورنې عملیات پای ته رسېدلي او 159 کسان ټپیان شوي. زلنسکي زیاته کړې چې د وژل شوو کسان په منځ کې یو 2 کلن ماشوم هم شامل دی. ولادیمیر زلنسکي همدارنګه لیکلي چې دې برید د روسیې لوري یو ځل بیا څرګنده کړه چې پر مسکو باید فشارونه زیات شي او نور بندیزونه ولګول شي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ هم د برید غندلی ویلي دي چې پر مسکو به نوي بندیزونه ولګوي. او انوش دستګیر د افغانستان د فوټبال پخوانی روزونکی د هالند د فوټبال د 3 کلنو ښکته لوبغاړو روزونکی وټاکل شو. دستګیر پرون پنجشنبه په خپل فیسبوک پاڼه ولیکل چې د هالند د 3 کلنو ښکته لوبغاړو د روزونکي قرارداد لاسلیک کړی دی. انوش له 2013 کال تر 2022 کال پورې د افغانستان د فوټبال د ملي ټیم روزونکی و.
آزادی په چپو کې
در امواج آزادی
درنو دوستانو ستړي مشي دي ازادي په چپو کې د دیونی خبرونه ته موزه اجمل اند هر کله کوم دونه په افغانستان کې د رسنیو پر وضعیت بحث کوو. په تیرو څلورو کلونو کې نږدې څلورو کلونو کې نن د اګست 1 ده او په 2023 کال د اګست 15 طالبان واک ته ورسېدل. نو څلور کلنې ته 15 ورځې پاتې دي. د طالبانو حکومت تصویر لاندې په افغانستان کې آزاد رسنۍ او د بیان ازادي په ډراماتیک توګه بدله شوې ده. ګڼې آزاد رسنۍ یا د بودیجې د نشتوالي یا د پیسو د کموالي له کبله وتړل شوې. همدارنګه زیاتره خبریالان له هیواد نه ووتل. هغه رسنۍ چې پاتې وي طالبانو په پرله پسې محدودیتونو کې دغلته د خزو کارونه په رسنیو کې محدود کړل، همدارنګه د رسنیو په ایډیټوریل پالیسیو یا اداري پالیسیو باندې هم اغیز وکړ. خبریالانو ته وویل شول چې څه ووایي څه ونه وایي، څه خپاره کړي څه خپاره نه کړي. زیاتره خبریالان چې په افغانستان کې دننه کار کوي یو شمیر ونیول شول، ځینې د څه وخت لپاره بندیان پاتې شول، ځینې لام په زندانونو کې دي، ځینې بیرته خوشې شول، ځینې وګواښل شول. چې په عمومي توګه د وضعیت په افغانستان کې د رسنیو پر وضعیت باندې اغیز وکړ. د رسنیو د ملاتړ ادارې وایي چې ګڼ خبریالان په افغانستان کې خود سانسورۍ ته اړ شوي دي، ځکه که دا کارونه کې په افغانستان کې له ستونزو سره مخ کیږي، د طالبانو لخوا ګواښل کیږي، په ځانګړې توګه د دوی د استخباراتو د ریاست لخوا. همدارنګه په ځینو نورو مسایلو کې چې هغه پر ښځو باندې مخ په زیاتېدونکي فشارونه دي، د امر بالمعروف اداره مداخله کوي، ښځې اړ شوي دي چې په تلویزیونونو کې مخونه پټ کړي یا ماسکونه وتړي. همدارنګه د خبرونو پر څرنګوالي، تفریح خبرونې د امر بالمعروف او نورو ادارو لخوا څارل کیږي، او داسې خبرونې چې هغه موسیقي یا د ځوانانو لپاره تفریحي خبرونې دا منې شوې دي. په وروستیو کې د سیاسي بحثونو په اړه باندې هم طالبانو پرله پسې ځینې پالیسۍ وضع کړي. لومړی یې وویل چې په سیاسي بحثونو کې باید کوم مېلمانه راوغوښتل شي، له هغې وروسته یې وویل چې سیاسي بحثونه باید مخکې له مخکې ثبت شي، او بېلابېلې ننګونې چې په افغانستان کې په تیرو څلورو کلونو کې ورسره خبریالان مخامخ دي. په دې وضعیت باندې به بحث کوو. بحث مو د افغانستان د خبریالانو د ملاتړ د سازمان مشر حامد عبیدی رابللې، همدارنګه د آریانا نیوز پوهنې خبریال رحمت الله زیارملم را سره دی. له دې دواړو سره به په وضعیت باندې غږیږو چې په افغانستان کې دا مهال د رسنیو وضعیت څه ډول دی. خغلی زیرمل را سره وصل شوی دی، هیله ده چې خغلی عبیدی به را سره په څو شیبو کې وصل شي. زیرمل صاحب، د تاسو په فکر باندې اوس په افغانستان کې په مجموعي توګه آزاد رسنۍ په څه ډول یو وضعیت کې دي؟ ډیره زیاته مننه. زه په
خپل وار تاسو ته، درنو اوریدونکو ته، او ټول تخنیکی ټیم ته سلامونه او درنښت وړاندې کوم. ډیره مننه. د افغان خبریالانو په وضعیت باندې بحث ډیره مهمه موضوع ده. د افغان جمهوریت تر سقوط وروسته تاسو خبر یاي او خلک پوهیږي چې په افغانستان کې د بیان ازادي یو په بل پسې په دوامدار توګه سخت تر سانسور لاندې ده، او په ټول رسنیز ډګر کې واځي هغه څه خبريږي چې واکمنې غواړي. د هغوی د نظریې، د هغوی د فکر، د هغوی د غوښتنو او د هغوی د ایډیا خلاف هر هغه څه چې خبرېږي هغه باید سانسور شي او لږ تر لږه د نشرېدو مخه ونیول شي. همدغه تېره ورځې ما یو څه کتل په ټولنیزو رسنیو کې، زه غواړم یوه بېلګه مخته کېدم د ښه وضاحت دپاره، چې د امنیتي ځواکونو یو پخواني سرتېري کورنۍ له دې عمله تهدیدېږي چې هغه د افغانستان د ملي بیرغ په ورځ باندې د ملي بیرغ پورته کړی دی او په خپل والد نشر کړی. نو د هغوی د سیمې د اوسنۍ واکمنو یو ډول سرتېری ورته وایي چې کورنۍ ته ګواښ کوي چې کچېرې دا لري نه کیا او لږ تر لږه بیا تاسو له خپلو ادرسونو نه په ټولنیزو رسنیو کې دغه ډول فعالیت وکړي، نو دای ورته هغه شرایط وایي، محدودیتونه وایي چې دا د چلندونو سره به مخ شي. دا یو بیلګه وه چې همدغه تیرو څلورو ساعتونو کې ما وکتله. په تیرو څو اونیو کې په افغانستان کې لږ تر لږه و ژورنالستان په بیلابیلو ډول باندې نیول شوي، ګواښل شوي او تهدید شوي دي. نو دغه ټولو ته په کتو باندې ویلی شو چې په افغانستان کې د بیان ازادي اوس سخت تر ګواښ لاندې ده. خبریالان نشي کولی چې فعالیت وکړي، معلوماتو ته لاسرسی ولري، او دا وضعیت د هغه چا لپاره چې هغوی په ژورنالیزم کې کار کوي ډیر خواشونونکی دی. که له وطن لري دي او که په وطن کې دننه دي، پرې خفه دي او هیله لري چې واکمن به د دې وضعیت د بدلون لپاره لږ تر لږه هغه اقدامات وکړي چې دوی ژمن.
خغل زرمل ماسی چې تاسو ویل لکتر لگا په تیرې وونه کې دا ریپورتونه خبرو شو چې په افغانستان کې د طالبانو د حکومت لوري پر رسنوي او خبريالانو د محدودیتونو په دوام تازه دغه د خبريالانو مرکز ویل دي چې په ورستیو درې وونه کې په کابل کې او یو بل ولایت کې د طالبانو استخباراتو او د امر بالمعروف او نهي عن المنکر زینو مامورینو لکتر لگا و خبريالانو او د رسنوي فعالان نیولې دي. خو په عین حال د طالبانو حکومت وای چې دوی د آزادو رسنیو موجودیت ته ژمن دي او غواړي چې آزادې رسنۍ ووسی. نو د تاسو فکر باندې د طالبانو هغه کم د طالبانو د حکومت هغه کم معنا چې دوی د رسنیو له آزادو رسنیو نه اخلي، دوی په باور آزادې رسنۍ څه دي که خبريالان لکه تاسو چې ورته اشاره وکړل دغه ستونزو سره مخ دي، دوی خپل د آزادو رسنیو نه دي، دوی هدف بیا څه دي؟
دا ډیره زیاته یوه مهمه پوښتنه ده او زه غواړم چې یو پام دې منځ کې یو دا خلکو ته مخې ته کېږدم چې په ټولو روایتونو کې او که موږ چېرته د نړۍ تاریخ هم وګورو، هیڅکله هغوی چې د حق چغې وهي حق نه بندوي یا حق ویونکي نه بندوي. موږ سره هم دا پوښتنه ده چې واکمن د حق چغې وهي مګر بیا ولې د حق ویونکي د حق د ویلو نه ډاریږي یا د رښتیا د ویلو نه ډاریږي؟ دا یو ډیره مهمه پوښتنه ده. خبره دا ده چې د دوی تعریف چې دی زه فکر کوم چې دا جلا دی د آزادو رسنیو فعالیت. دوی فکر کوي که یو څوک یو رسنۍ رامنځته کړي، هغه که ټلویزیون وي که راډیو وي یا په ټولنیزو رسنیو کې یو پلیټ فارم وي او په هغه کې یو ادرس رامنځته کیږي، دوی فکر کوي چې ایواز دغه اشخاص چې رامنځته کړي او حکومت نه دی رامنځته کړي. البته دا زما نظریه ده، دا به امدا به بسنه کوي چې دوی ورته وایي چې دا آزاد خپلواک او شخصي دي، نور نشرات باید د دوی لپاره وي. البته چې دوی دغه نشرات ته د وطن د ګټو تعریف ورکوي، مګر دغه تعریف چې دوی ورکوي دا د ټولو خلکو لپاره د منلو وړ نه دی. مثال دا هم د وطن ګټي دي چې کچیرته د کوشتېپې کانال جوړیږي چې دا یو ملي پروژه ده او یو ژورنالیست اجازه ورکول شي چې هغه په خپلواک آزاد بی پرې ډول په دې باندې تحقیق وکړي. دا هم د وطن په ګټه باندې دي چې کچیرته د کابل جلال آباد دویم سړک جوړیږي او یو ژورنالیست اجازه ورکول شي او له دوی و پوښتې چې په څلیروي ساتونو کې لک تر لګه په دې لار چې پټکونه چول شوی او خلکو پیسې ټولیږي، دا پیسې څومره دي، په کومو قوانینو اخیستل کیږي، چیرته ځي، بیرته څنګه مصرفيږي او د دویم سړک کار څنګه روان دي. زما هدف د دې مثالونو نه دا دی چې دا د وطن ګټي دي او دې ته ملي ګټي ویل کیږي، خو دغه اجازه نشته چې څوک دا کار وکړي. مګر برعکس دا اجازه شته چې یو ژورنالیست باید لاړ شي او وایي د یو څو ماشینونو نه ویډیوګان واخلي او وایي چې دا دې د دویم سړک کار روان دی ولو که هغه په موقتی ډول ودریدل وی. نو زه ډاډه یم، زه پوهیږم چې د دوی په دا ډول خبرې نه خوښیږي او زموږ هدف کلم دا نه دی چې منفی باپ وسو. مونته خبره دا ده چې د آزادو رسنیو فعالیت یا خپلواک نشریات د دې تعریف باید واضح وي. کچیرته د وطن د ګټو پر وړاندې وي، د ملي ګټو پر وړاندې وي، نو په کار دا ده چې هغه چوکاټ کې ازادي ورکول شي. او کچیرته د وی ډلې د یو ګوند د وی ایدیالوژي د خلکو د پاره نشرات وینو، زه فکر کوم دا بیا جفاده چې وویل شي چې آزاد رسنۍ شته او په آزاد ډول فعالیت کوي، ولی په پرله پسې ډول خبري اعلان تهديدي وي. هم دا اوس هم کوم خبري کوو او ډیر څه وایو، نو 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 خای چې د دوی د ډلې په مستقیم او یا غیر مستقیم ډول یو څوک وګواخل شي. ایا دا خپل واقعي د مونږ خو چاته کنځلی نه کوو، هدف هم دا دی چې خلکو ته تشریح کو چې د بیان ازادي څه ده. نو دا مثالونه ما د دې لپاره ورکړل چې خلکو ته خو وضاحت وشي او خلک په دې باندې پوه شي چې آزاد رسنیو فعالیت څه ډول دی او د ایو ایدیالوژي یا د ایو ډلې د ایدیالوژي د پلوي یا د هغه په خوخه نشرات څه ډول دی.
خغلی زرمل، زه غواړم چې یو پوښتنه وکم. رسنۍ یا ژورنالیستان هیڅ وخت کې د هیڅ هیواد اغه چارواکی یا واکمنچی دی هغه حتی کډیر دی یو شفاف نظام واکمن هم یو غواړي چې خیر خیګن راشي. بیا هم له رسنیو سره وخت نا وخت مشکل راځي، خصوصا هغه ادارې چې د خلکو په وړاندې ډېرې ځوابګوی نه وي، هغوی خو بیا ډېر ستونزه لري له رسنیو سره، ځکه د رسنیو کار لکه تاسو چې ورته اشاره وکړه له هغه شیانو سره دی چې هغه د وطن په ګټه او د خلکو په ګټه، او کېدای شي چارواکي چې کومه ګټه تعریفوي یا د خپل واک دوام تعریفوي او هغه څه چې ژورنالستان ورته د خلکو د ګټو سترګو ګوري توپیر ولري. تاسو پخوا په افغانستان کې د یو ژورنالیست په توګه کار کړی، په یو ولایت کې هم کړی دی، د تاسو فکر هغه وخت هم ننګونې وي، ستونزې وي، مشکلات هم و تر یو حده پورې، د هغه وخت د مقایسه باندې د یو خبریال او وسنی خبریال چې د طالبانو تر واک لاندې کار کوي او د یو خبریال په توګه دنده ترسره کوي، څه توپیر لري؟ هغه کمی سهولتونه امتیازات و چې یو وخت افغان خبریالانو او د رسنیو کارمندانو لرل چې وسې نه لري؟
ډېره مننه، زه غواړم ستاسې پوښتنې ته په درې برخو کې لنډ ځواب ووایم. البته کوشش به وکم چې د خپلې تجربې او پوهې له امله زه چې ورسره مخ شوم یو څه اوریدونکو ته وړاندې کوم. اولنۍ خبره خو زستا دا خبره تاییدوم چې په ډیرو پرمختللو هیوادونو کې تل د رسنیو او د رسنوالو ټکر د واکمنو سره وي، او افغانستان کې بم داوی ځکه موږ درې مدرجه هیواد یو. زه دا خبره هم در سره تاییدوم، زما د ډیر مطالعې او زده کړې نه وروسته چې د دنیا په هیر از ګوټ کې د رسنیو بشپړ خپلواکي چې ده، دا یو 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 څه دي چې زه شخصا په دې یو خبريال په توګه باور نه لرم. د دې معنی څه ده؟ د دې معنی دا ده چې هر جغرافیا ځانته ځانګړي ارزښتونه لري، او په کومه جغرافیا کې چې کوم ژورنالیست وسیږي دا د هغه مسؤلیت دی چې دا هغه جغرافیا د ارزښتونو پر اړه کې خپل مسلک مخې ته ویسي. نو دا بشپړه به ترپی نشو. البته دا په دې معنی نه ده چې ژورنالیست به د واکمنو طرف کوي، ژورنالیست به د جغرافیا طرف کوي او د هغه د ارزښتونو پر وړاندې کې به مخې ته ځي. بالکل پخوا مشکلات وو، په تیر شل کلن جمهوریت پر مهال باندې مشکلات وو، معلوماتو ته لاسرسی سخت وو، امنیتي پیښې، ژورنالیستان تهدید کیدل، بندیان کیدل، وژل کیدل، مګر یو چوکاټ موجود وو، د رسنیو قانون موجود وو، د بیان د ازادۍ لپاره په اساسي قانون کې وضاحت موجود وو، د اطلاعاتو فرهنګ وزارت د دې لپاره د نشراتو مونیت موجود او الته فرعي قوانين طرز عملونه موجود وو، او دا غي پرانا کې دا ټول پروسیجر مخه تطله د بیلګې په توګه کچیرته یو رسنیز ته خطر امنسته کیدله، د امنیت کارمندان نه تللاغه ژورنالیست په خیا ولاسونه نه تړله او امنیت ته نه راوړلو، هغه د نورو اړوند قانوني بنسټونو نه یا ادارو نه مراجعه کوله، او په 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 سلسله وار توګه پوری هغه ژورنالیست بل اخر هغه ستیر وطن چې شوی وی دی هغه نتیجه په لاس باندې ورتله، او که چیرته قانوني تختی وا باید قانوني چلن ورسره شوی وي. مګر دا خبره اوس بیخي برعکس ده، د ملي امنیت د ادارې او کارمنځي او څوک ریوان کې نسی ورته وای تا تختی کړي، بحث دلته د قوانینو خلا ده. که صحیح ده چې څوک کار کوي په خوابم دا تیر وطن وي، وسبم دا تیر وطن وي، مګر قوانین باید موجود وي. دوی وایي چې موږ د جمهوریت د محل د رسنیو قانون وسم تطبیق کوو، مګر دا یو شعار دی. هغه د رسنیو قانون ډیر واضح دی، او په هغه کې په ډیر وضاحت سره د هر چا حدود معلوم شوی دي چې رسنوال به څه کوي، حکومت به څه کوي، او اړوند ادارې به څه کوي، او د تختیو عالی کمیسون به څه کوي. دا ټول په دې کې واضح شوی دی، او زما هیله ده چې کدوې دا خبره کوي هغه ته باید پام وکړي. مونته د جمهوریت پر مهال باندې ډیر کله د اشخاصو د ژورنالیستانو سره ټکر راتللو، هغه مهال په وطن کې زورواکي و، او دا زورواکي د جنگ لامل و. نو کله کله به زورواکانو قوانین نقض کول او ژورنالیستان به تهدیدول، مګر کله به چې د ژورنالیستانو تل درنه شو، بیا به دغه زورواکي په داسې غارونو نه نوتی و چې کوشش به کولو چې جوړجاړی رامنځته شي، مګر اوس ورته کړنې د یوې واکمنې ډلې له خوا ترسره کیږي. توپیر دا دی، لوی ستر توپیر دا دی، او زمونږ هیله دا ده چې هغه د تیرو زورواکو تجربې د یو نظام په توګه ترسره نشي، اوس ځکه دا نظام دی، او نظام باید ټول خلکو ته ځواب ووي، او هر چا حقونه پکې باید د یو قانون د مخې تعریف شوی وي.
مننه. د افغانستان د خبريالانو د ملاتړ د سازمان مشر حامد عبیدی هم را سره وصل شوی دی. عبیدی سب ستړي بشي، مونږ یو څه بحث مخې ته بوتلو. لته سونه به زه وپوښتم، منګه په تیرو څلورو کلونو کې چې طالبانو واکمنی پیل کړې دا او پرسنې یو پر لپسې محدودیتونه را پیل کړي، وخت په وخت لتا سو سره د رسنیو د ملاتړ د نور فعالانو سره باسونه او خبرې کړې دي. دا سه ساده تعریف ک تاسو راته وکي یا په ساده ژبه راته وایي چې طالبان وایي موږ د بیان ازادي او د رسنیو ازادي تشمنیو. ظاهرا څو آزاد رسنۍ په افغانستان کې فعالیت کوي. د تاسو فکر باندې د رسنیو او د بیان واقعي ازادي او هغه تعریف چې طالبان ترې لري دا څومره توپیر لري؟ طالبان آزاد رسنۍ څه ته وایي، د بیان ازادي څه ته وایي، او واقعي د بیان ازادي او د رسنیو آزادواله څه شي؟ و بخښئ د تاسو مایکروفون بندې کوم، مایکروفون هم چالان کوي او باید
سم شو.
وسم شو.
او سلامونه تاسو ته زیرمر صاحب، په بخښنه چې زله ناوخته وصل شو.
هله
د طالبانو زه فکر کوم د طالبانو تعریف د بیان د ازادۍ څخه ډېر واضح دی. موږ کله چې بیان ازادي وایو او کله چې رسنیز نظامونه او سیستمونه وایو، بیا نو دلته کله کله طالبان هڅه کوي چې په یو ډول د بیان د ازادۍ د کلمې نه استفاده وکړي. په دې معنی چې کله چې موږ دوه نظامونه چې اوس ډېر بحث پر دغو دوو نظامونو د استبدادي نظامونه او د رسنیو د آزادو رسنیو چې آزادیګرا استبداد ورته وایي، نه پوهېږم پښتو به کوم ټکی ورته سم راشي. د دغو دوو نظامونو توپیر دی، په استبدادي نظامونو کې انتقاد جرم ګڼل کېږي او خبریالان رسنۍ نشي کولی چې پر نظام نیوکه وکړي. دا تر ټولو هغه مهم ځانګړتیا ده. او په آزادیګرا نظامونو کې بیا دوه اصل ډیر مهم دي، یو اطلاعاتو ته لاسرسی او بل انتقادي ژورنالیزم چې کریټیکل ژورنالیزم ورته وایي او واچ ډاګ ژورنالیزم چې ورته وایي چې رسنۍ کولی شي څارنه وکړي د حکومت د کړنو څخه. اوس که تاسو راشئ اوسنی نظام وګورئ، نه اطلاعاتو ته لاسرسی پکې شته، اطلاعات ته لاسرسی صفر دی تقریبا، یعنی ولس اطلاعاتو ته لاسرسی نه لري، خبریالان اطلاعاتو ته لاسرسی نه لري. یوازې هغه معلومات یا هغه مس انفارمیشن یا دس انفارمیشن یا هغه غلط معلومات چې واکمنه اداره غواړي هغه د رسنیو باندې د فشار له وجې پرېږي، یعنی هغه فشار راوړي رسنیو باندې چې هغه اطلاعات خپاره شي. او دویمه مسله چې کریټیکل ژورنالیزم یا انتقادي ژورنالیزم دی، تاسو د کریټیکل ژورنالیزم یا د انتقادي ژورنالیزم بیل ګیټس نه ګورئ. مثلا د کریټیکل ژورنالیزم تر چاته لاندې دا نور انواع د ژورنالیزم دي، چې مثلا یو ډول د انویسټیګیټیو ژورنالیزم یا څېړنیز ژورنالیزم دی. کنه تاسو بیل ګیټس په تیرو څلورو کلونو کې نه ګورئ. دلیل یې دا دی چې واکمنه اداره ورته ژمنتیا نه لري او نه غواړي چې انتقادي ژورنالیزم وکارول شي. یوازې په ځینو مواردو کې اصل دغه 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 ستو استفاده چې طالبان کوي دغه ټکی نه کوي. په ځینو مواردو کې رسنۍ، خبریالان او ولس حق لري چې انتقاد وکړي، چې هغه د ټولنې دویم لاس موضوعات دي. په دې معنا چې هغه مهم سریک هغه مهم کرخې نه دي چې حکومت مثلا د حکومت مهم کرخې وي. کنه مثلا په ټولنیزو مسایلو باندې انتقاد یعنی وکه د واکمنې ادارې ته جدي مسله نه ده. او په استبدادي نظامونو کې خبریالان او رسنۍ کولی شي په د اهمیت له اړخه په هغو مسایلو باندې انتقاد وکړي چې هغه دویم درجه کې دي. کنه مثلا ټولنیز مسایل یا مثلا اقتصادي موضوعات، په دغه موضوعاتو باندې نیوکه امکان لري په استبدادي نظامونو کې. دوی څه دې نه ګټه پورته کوي، دوی نه استفاده کوي، وایي چې موږ په رسنۍ آزاد کړي چې انتقاد وکړي. فعال کې چې په دویم ډول معلوماتو باندې هغه معلومات چې ډېر اړین نه دي هغه موضوعاتو باندې انتقاد امکان شته. په اصلي موضوعاتو باندې چې د حکومت مثلا سیاست د حکومت مثلا بودیجه ده، د حکومت بهرنۍ سیاست ده، مثلا د نجونو مسله ده، د نجونو د زده کړو مسله،
د دوی ترمنځ د اختلافاتو مسله ده، مثلا د دوی د مخالفینو مسله ده، د دوی هغه ځنې کلمات چې دوته کارول کېږي، مثلا امارت اسلامي وکارول شي، یا مثلا امیر المؤمنین وکارول شي، یا خلیفه وکارول شي، دغه تشریفاتي موضوعات کنه، دغه موضوعات دوته هغه سری کرخې دي، او دغه سرو کرخو نه خبرالان اجازه نه لري چې خبرالان اجازه نه لري چې دغه موضوعات پاکله راپور جوړ کړي یا خبر جوړ کړي. نو توپیر اصل خدغه ذکر دی چې ما په باور اوسنی نظام یو استبدادي نظام دی، ځکه چې د استبدادي نظامونو ټولې ځانګړتیاوې په دغه نظام کې لیدل کېږي. او دوی چې د بیان ازادۍ مسله را یاد پورته کوي چې بیان ازادۍ شته، زه فکر کوم دا قطعا هڅه کوي چې د ولس پر سترګو خاورې وپاشي. نو
متاسفانه عبیدی صاحب، دوی دیننه چې کوم خبریالان دی، افغان خبریالان په افغانستان کې دیننه چې کار کوي، او خصوصا هغه چې عملاً کار کوي، هغه کدی ادارو په توګه ته پوښتې، او هغه کدی آزادو یا مثلا دی افرادو دی ژورنالیستانو په توګه ته پوښتې چې فعال خبریالان دي، څنګه شي ویلې، څنګه وایي په دغه پالیسیو باندې ډیر کله، ځکه چې بیریږي بیرته له ستونزو نه. خو تاسو حتماً معلومات لري دغه رسنیو سره په افغانستان کې دننه هم د خپل سازمان له لارې هم په شخصي لحاظ په تماس کې، کوم واضح محدودیتونه دي چې دوی دغه محتویات چې تاسو ورته اشاره وکړله چې د طالبانو خوښ نه دي، او سری کرخې دي ورته، کوم داسې واضح محدودیتونه په خپرونو باندې، د خپرونو په چلوونکو باندې لګولی دي، او کنه دا یوازې د خبریالانو خپل سانسوري ده، یا هغه عمومي ویره ده چې د دې سبب شوی ده چې خبریالان هغه مسایلو سره چې فکر کوي په طالبانو خنه لګي کار نه لري؟
سره کر خو ډیر معلوم دی، هغه لومړی کې طالبانو یو مکتوب ټولو رسنیو ته سوالو چې بیا وروسته ویل چې دا مکتوب منګه نه ده سوالی، او ځینې موارد یو رقم مرسه کوله چې دغه مسله ترمیم کړي. خو په هغه مکتوب کې واضح ویل شوي وو، دغه سره کر ته ډیر معلوم دی، او په شفاهي ډول طالبانو یو پالیسي دا ده چې ډیر موضوعات په شفاهي ډول وایي، او په ټولو ولایتونو کې دوی ټیمونه لري، واتساپ ګروپونه لري، او معمولا د استخباراتو د ادارې مسؤول یا د امر بالمعروف د ادارې مسؤول یا هم د اطلاعاتو د کلتور مشر د دغه ګروپ مدیریت کوي. دوی خبریالان جلسو ته دعوتوي، اول ته په شفاهي ډول دوی ته وایي څه وکړي څه ونه کړي، او اکثره موارد له بعد امر په شفاهي ډول ویل کېږي. یو سری کرته ډیر معلوم دي، مثلا د بودیجې پاکله هیڅ رسنۍ څه نه شي ویلی او خبر هم پرولی نه شي. مثلا د دوی ترمنځ کوم اختلافات چې دي، دوی پاکله خبر د خبرونو خپرول ناشونی دی، مثلا د دوی د خارجي سیاست پاکله، د پولیس سیاست پاکله، یا مثلا د دوی مخالفین چی دي بهر کې فعالیت کوي، یا دیاسپورا پاکله، دغه موضوعاتو پاکله د خبرونو خپرېدل ناممکنه دی، او دا سری کرښې دي. ټولو ته واضح ده چې دا طالبانو لخوا سری کرښې دي، او رسنۍ نشي کولی دغه موضوعاتو ته توجه که خبر شده جو که یا محتوی تولید که پا مجموع که طول محتوی اگر دوی تو میکانیزم لری ده محتوی ده کنترول لپاره، یا ده منیتور لپاره یا قوی تیم جو کرده چه اگر ده امنیت و ده استخبارات لخوا طول رسانه پراون این منیتور دیگی، او کلا چه یو خبریال و یو پراون انتقادی وی او خبریال انتقاد وکي، مستقیم خبریال ته زنګ وی چې دغه فلانه برنامه کې په تاسو دغه ټکی وکارول یا دغه کلمات وکارول، دا کلمات مسم نه دي، دغه پراونه استاپ کوي او تاسو مستخبارات تراشه، مستقیم ورته زنګ وی. دا یو ډول کنټرول دی. دویم ډول کنټرول دغه واتس اپ ګروپ میچ تاسو یادونه وکړه، په ټول ولایت کې دوی ټیمونه لري، او خبریالان هر میاشتې غواړي، او ان تر دې کله کله هر لس ورځو کې غواړي، هره اونۍ غواړي، او ورته وایي چې څه کور کوي او څه مخ خپروي، او د دې ګروپ له لارې د دوی په باور چې لاسته راوړنې دي طالبانو، هغه هم ټول نشرېږي چې هغه ډېر تشریفاتي خبرونه دي، مثلا ولي د فلانه کس سره ولیدل دغه موضوعات په هکله خبرې وکړې، پخوا چې ملي تلویزیون خبرونه خپرول کنه، هغه تشریفاتي موضوعات رسنۍ مجبوره کوي چې هغه خفاره کړي. او د دې تر څنګ طالبان ځان ته دریم ډول کنټرول د دوی هغه خپل نراتیو دی. دوی ځان ته نراتیوونه لري او دغه ټول نراتیوز د رسنیو له لارې دوی اڅه کوي چې یو رقم د دې لارې نه عامه افکار کنټرول کړي، ځکه چې دوی ډېر مشخص نراتیوز لري. مثلا د پخوانی حکومت، د جمهوریت حکومت هغه منفي پوینټونه دوی اخلي او هغې پاکله مثلا یو رقم نراتیو جوړوي چې پخوا فساد و، مثلا ټول چارواکي مفسدین و، یا مثلا کوم کسانو چې په حکومت کې واک درلود دغه کار یې کړی او دغه کار یې کړی او دغه یو رقم هڅه کوي چې د ولس کرکه وپاروي که نه د پخوانیو چارواکو په وړاندې. دغه د دوی هغه عمده میکانیزمونه دي چې د رسنیو د کنټرول لپاره یې پاروي. تیره اونۍ دوه اونۍ وړاندې ما زما یو بل همکار ډاکټر صاحب بهار منګه یو ریسرچ کړی، یو نوې څېړنه ده چې پایلې منګه دوه اونۍ وړاندې هغه ابتدایي پایلې منګه نشر کړې او اوس هغه پیپر باندې کار روان دی چې په خیر په نړیوال ژورنال کې نشر شي. موندنې ډېر جالبه دي. مثلا په اگزایل کې کوم رسنۍ چې خبر اعلان چې په تبعید کې فعالیت کوي یا د افغانستان له بهر فعالیت کوي، یو آیا فیصد خبر اعلانو دغه سروې کې ویلي چې دوی ځان سانسوري کوي. دلیل نه دا دی چې د دوی همکاران، د دوی فامیل، د دوی مثلا ملګري په افغانستان کې دي، دې لپاره چې د هغوی ژوند خوندي وي دوی د بهر هم ځان سانسوري کوي. دا په دې معنا ده چې فشارونه او محدودیتونه تر دې حده زیات دي او تر دې حده دوی خبر اعلان ګواښي چې ان تر دې چې کوم خبر اعلان چې بهر ته راغلی دي هغه ویره زر کې شته او په ځینو مواردو کې ځان سانسوري کوي.
دا تاسو چې کوم ټکی ته اشاره وکړه دا واقعا چې زورون کې په عین حال کې جالب یو ټکی دی. مونږ هتا د خبرونو په برخه کې دی ملبنو په پیدا کولو کې کله نا کله چې له هیواد نه بهر ملمانه راو بولو د افغانستان نم په سختي یو څوک زریږي، ځکه چې هغه څه چې په کار دی هغه نشي ویلې. له بهر نم ګورو چې ځینې کسان په همدغه خاطر تاسو ویل چې دا تاسو چې کوم دلیل یاد کړ، حتی ځینې کارپوهان یا داسې خلک چې هغوی د معلوماتو یوه پخوانۍ برخه ورسره ده یا اوس معلومات لري او کولی شي خلکو سره یې شیر کړي، له دې نه ډډه کوي چې خپل معلومات شریک کړي له نورو سره، ځکه چې ویریږي په کور دننه د خپل اړیکو او خپلو راتلونکو په اړه باندې چې ستونزې ورته جوړې نشي. د تاسو فکر باندې که په افغانستان کې د نن رسنۍ دا ډول محدودیتونو سره مخي، له بهر نه چې کوم خبرونه کیږي دا نړیوالې رسنۍ د هغوی له خپلو ستونزو نه هم تاسو خبر یې او همدارنګه د معلوماتو د رسولو په برخه کې له کومو خنډونو سره چې د طالبانو حکومت مخ کړی دی؟ مثلا د ازادۍ راډیو اف ایمونه و په څو ولایتونو کې وس هغه نشته دی، خلک مونږ په لنډو څپو اوري، یا مثلا انټرنیټ باندې محدودیتونه دي، صافي په یو نیم ځای کې کله بند شي کله پرانیزي. واقعاً په داسې حال کې چې اوس انټرنیټ دی، سوشل میډیا دا او نور لارې هم شته د معلوماتو ترلاسه کولو، خو دغه محدودیتونه چې په بهرنیو دغه دودیزو رسنیو باندې او په کورنیو باندې طالبانو لګولی دي، فکر کوي چې دوی به دغه هدف ته ورسیږي په دا اوسنۍ د خواله رسنیو او د انټرنیټ په زمانه کې چې د معلوماتو خلا واقعا رامنځته کړلی شي او دغه کوم روایت چې دوی وړاندې کول غواړي په دې باندې خلک قانع کړي، کنه خلک به بالاخره له نورو لارو معلومات ترلاسه کړي، یعنی واقعا په دې هدف کې بریالي کېدلی شي؟
طالبان پوهېږي چې په یوویشتمه پېړۍ کې دا نقشونه دی او نن که چېرې دوی انټرنیټ باندې محدودیت وضع کړي نورې لارې شته، چې مثلا هغه انټرنیټ کارکوونکي کوم کسان چې انټرنیټ کاروي هغه د نورو لارو نه کولی شي انټرنیټ وکاروي که نه، یا سوشل میډیا وکاروي، په دې دوی څه پوهېږي. او دویم دا چې دوی خپل تبلیغات د سوشل میډیا له لارې کوي، دغه د دوی اکثره روایتونه د سوشل میډیا له لارې خپرېږي او دوی د سوشل میډیا په قوت پوهېږي. نو ځکه چې دوی د خپل روایتونو او د عامه افکارو د کنټرول لپاره هم دا کار کوي او ټول فشار دا دی چې پر دننه عمومي افکار کنټرول شي او د عمومي افکارو د کنټرول لپاره پر دننه خو ټول رسنۍ محدود کړي او بهر کې چې کومې رسنۍ فعالیت لري تاسو یادونه وکړه مثلا له بده مرغه د تاسو د رسنۍ د مثلا د بي او اي یا د دوچولې خبرونه محدود کړي مثلا نور رسنۍ چې اگزایل کې فعالیت کوي لکه اشته صوبو یا مثلا اطلاعات روز یا مثلا آمود دغه رسنۍ پر فعالیتونه محدودیت وضع کړی دی او بل چې له بده مرغه قدم کولای شي ډېر بد اغیزه وکړي د رسنۍ پر سیستم باندې د په تبیت کې یم په مجموع کې کوم رسنۍ چې استابیدی کلمه ورته نه کارو رسنۍ چې بهر کې فعالیت لري لکه تاسو رسنۍ او ورته نور رسنۍ دو باندې ډېر مالی اقتصادي محدودیتونه وضع شوي او دغه وضعیت د اندېښنې وړ دی ځکه چې یو په دیکتاتورشپ کې یا په هغه ودونه کې چې استبدادي نظام دی او دیکتاتوري ده لکه طالبان او واکمنۍ یو ورنې لار چې کولای شي د خلکو ولس یا د ولس اواز نړیوالو ته ورسوي همدا بهرني رسنۍ دي او دې باندې باید ډېر سرمایه‌داري وشي او موږ باید په رښتینی ډول قوي بهرني رسنۍ ولرو چې هغه د افغانانو په لاس مدیریت شي او افغانانو د رسنۍ مدیریت په لاس کې ولري مثلا په تیرو څو میاشتو کې موږ څو ځلې دا مسلې ته اډوکاسي وکړه او د پای مو وکړه د خدای په لیدو یو پهنا افغانستان د نن هغه وضعیت دی لبل خو اقتصادي محدودیتونه په بهرني رسنیو لګول کیږي لبل هغه نړیوال رسنۍ افغانستان موضوعات کټ لیولتیا نه لري دا خو په دې معنی ده چې دا افغانستان ولس بخي نور نړیوال ته اهمیت نه لري یو څمیر نړیوال بنسټونه چې په دا برخه کې کار کوي من سره همغږي دي او 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 انتر دې چې اډوکاسي کړي د اتوایي کړي چې دا ورسنه ته باید پاملرنه وشي یا د کوم بودیجې باید بیرتا بودیجې باید تنظیم شي د بودیجې کټ یا د بودیجې پامول د دوه باندې بعد اغیزه کړي خو له بعد امر غږ اغه لوی سیاستونه تصمیم چې تاسو پیګه په دې مسایلو او تر دې مهاله د کوم کوم شین چراغ یا شین چراغ د دوله خوانه په بدل شوای خو په اروپا کې اغه کوم غټ رسنۍ چې په دغه کوم غټ نړیوال سازمانونه چې په دغه برخه کې کار کوي هڅه کوي چې په دوله دغه خلا دک شي خو د امریکای کومکونه او د اروپا کومکونه سره ډېر توپیر لري اغه کومک چې امریکای کولو اغه سازمانتیا اروپایی و دینو سینه لیدل کیږي او دا د خپل یو لوی ضربه ده د افغانستان د سنې سیستم ته
او متاسفانه دي
دغه اخري تکای ممداره کله مداده چې دغه د سنې ته بهر کی کار کوي او دا یو وزنه لار ده چې د افغانستان د ولس اواز نړیوال فرسوي دغه ته ځنګړې توجه وشي او دغه لار یا دغه اواز اډقل ا متنش
مننه متاسفانه چې د امریکا د دغه نوی حکومت دی ولسمشر ترامپ د حکومت زینې پالیسیو چې بهرنۍ امرستې قطع کړلې مونږه سری پټونه چې د افغانستان ندرلودل مثلا نیوازي د یو ایس ایډ د مرستو قطع کول ډېر پراخ اغیز ولرلې زینې رسنۍ د لوکل په اصطلاح سیمایز او محلي رسنۍ پروژې لرلې پروجیکټونه لرل چې لاسې ورکړل او خبريالانو ستونزې سرور سره زیات شوې خغلې زیارمل تاسو فکر باندې بحث موکه که تاسو دی او باید سه خبرو کوم تفسیره لري هغه بم درنه واورو دي ما پښتنه تاسو نه داده د تاسو په څیر افغان خبري اعلان چې وس بهر تر اغلی دي دلته خو دي کار روزګار او دي ژوند چلولو په نور لارو پسې هم خلک ګرځي شاید خبري علي دي افغانستان لپاره دي روزي غټلو خو وسیله دلته نه خو بیا هم رسنۍ او دي رسنۍ او سازمانونو کار ته تاسو له هیواد نه بهر سړول ګوري او په تبعید کې رسنوال او رسنۍ څه کولای شي د افغانستان د نن خلکو لپاره
او ډیر مننه او ساده ډیر خوټه کو ته اشاره وکړه زم ورته خرغلاست وایم مستستړی مشي استاذ خبره ډیره مهمه ده په د افغانستان په اوسنی وضعیت کې بهر کومې نړیوالې رسنۍ چې دي یا غیر رسنۍ چې خواوي او اوس د کډوال ماجر یا جلا وطن افغانان بیرته هڅه کوي چې دا سره ترمیم کړي او د هیواد نه بهر افغانستان د پاره نشراتو کې دا ډیره مهمه ده. د دې باوجود چې د معلوماتو کې بنیمګړتیا وي او هغه مر خلکو ته نه رسیږي لکه څنګه چې په کور د نه رسیدل منتها د نشتون نشتون ډیر مفید دی او دا به دغه ډګر کډیر ګرم نه وي نو یو څه خو به دا چرګي ګرم وساتي. بل خبره دا ده چې د نړیوالو ملاتړ او د نړیوالو بنسټونو همکاري څاډول د استاد ورته مخکې اشاره وکړه رښتیا هم چې دا ډیره زیاته سړه شوې ده. هغه بنسټونه چې نړیوالو او هغوی د افغان ژورنالیزم یا د بیان د ازادۍ نه ملاتړ کولو په اقتصادي لحاظ او په سیاسي لحاظ دا ډیر زیات کمرنګ شوې که اروپا ده او که امریکا ده او که نور نړۍ ده. دوی د افغانستان د بیان د ازادۍ په اړه اوس دغلته د ژورنالیزم په اړه ډیره دلچسپي نه لري او ښایي لاتیم زمونږ خپل تیروتنې وي. تاسو پوهیږئ چې په افغانستان کې په تیرو شلو کلونو کې نړیوالو د بیان د ازادۍ لپاره ډیره زیاته سرمایه ګذاري وکړله مګر له بده مرغه هغه چا چې رسنۍ لرلې هغوی رسنیز مسؤلیت سم ادا نه کړلی شو. هغوی د بیان د ازادۍ د بقا لپاره دغه شتمنۍ راواخیستلې په نورو لارو باندې مصرف کړلې او نور کارونه پی وکړل. یعنی د دغه ادرسونو نه چې کوم څه ترلاسه کیدل باید بیرته رسنۍ باندې دا سرمایه گزاریان شوی وی چې دا رسنۍ غختل شوی وی او ګټه به د بیان د ازادۍ د پاره او ګټه به بیرته د ولسونو د پاره و مګر دوی دا یوازې سوداګریزو یا د ګټوټو د پاره وکړول او نتیجه یې خنه و. دویم د بنسټونو موضوع په افغانستان کې په تیرو شلو کلونو کې په سلګونه بنسټونه و مګر دغه بنسټونه ډیرې هغه پانډیوالۍ مخې ته لاړل په دوستۍ مخې ته لاړل او دغه بنسټونو نه د شخصي شرکتونو یا انجوګانو په توګه استفاده وشوله او د یو ډول بې باوري رامنځته کړل. له بده مرغه موږ ګورو چې په دې وروستیو کې د هیواد نه بهر هم ځنې بنسټونه چې پخوا و په بیلابیلو نمونو سره سر راپورته کوي ځنې نوي جوړ شول مګر دې باندې نیوکه دا دي زبیام وایم چې د نشنه د دوی غاګ د دوی شتون د دوی ناستي د دوی حرکتونه دا د ملاتړ وړ دي او موږ ته ملاتړ کوو مګر په هغه څوک چې په لومړی کرخه کې دی او په هغه باندې څه تیریږي د دې خلکو ډیره ګټه نه ورسیږي او دغه ګټه نه ورسیدل واټن رامنځته کړي. په څه معنی هغه څوک چې په افغانستان کې دی او د ژورنالیزم په برخه کې کار کوي هغه په دې بنسټونو یازمون په چغو باندې باور نه لري ځکه هغه وایي چې تاسو نه په سیاسي لحاظ مونږ ته کوم خیر رسول شي او نه په اقتصادي لحاظ نه مونږ ته کوم کارمندنه وکړه نه په ساخته کې زمنګه د پاره کوم 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 کلاس نیو او نم کوم بل څه وکړل او د دې یو دلیل دا دی چې بنسټونه دغه سي مالی امکانات نه لري چې هر چا ته رسیدګي وکړي مګر هغه څه کلریم هغه په دفترونو او په دیوالۍ او په شخصي مسایلو باندې مصرفيږي هغه ته ډیره ګټه نه ورزي. نو دا ماچ څه ول د دې نه چھوڑ خبره دا دی چې دغه ټولو نړیوالو ته یو ډول بي باوري رامنځته کړي. مثال زه د یو افغان ژورنالیست په توګه یو بنسټ ته یو څه وایم یو نړیوال بنسټ ته مګر یو بل ورته بل سوای یو بل ورته بل سوای دی منګ ترمنز نه هم غږی دی منګ ترمنز د معلوماتو خلا د منګ ترمنز بی اتفاقی غیر مسلکی توب په افغانستان کې د قوی غختلو رسنیو نشټواله دا د دې بای شوی چې د نړیوالو تمرکز کم شي او د تمرکز د کمیدا په صورت کې واکمنه ډله غختل کیږي او هغه به ورس تربلې په افغانستان کې د ژورنالیزم د لا لاندې کولو د لپاره نور ډیر اقدامات وکړي. مخکې استاد اشاره وکړله هغه د تاسو د سترو کرخو یادونه وکړله ګوري دا لکه څنګه چې استاد ویل دا ډیره واضح ده. په څه معنا د رئیس تر کچې یو ژورنالیست کولای شي چې یوازې په ټولنیزو مسایلو باندې یعنی په ډیرو سطحي مسایلو باندې مرکه واخلی اغم کچیر د پر یو ولایت کې دوه دیرش رئیسان وی نو کولای شي چې پنځه دی ته حاضر شي چې یاره په بیلابیل وخت کې د یو سړک په اړه مرکه وکړي د شاروالۍ په اړه خبره وکړي مګر د دې کچې د لوړو ته ژورنالیستان اجازه نه لري چې خبري ورسره وکړي. یا لګ تر لګه مثال ما دی ژورنالیست نه پوښتنه کوله اگر اته ویل په څلورو کلونو کې زنیم توانې دلې چې ولایت تلاړ شم او والی سره دی موضوع په اړه خبري وکم ان عکس اخستل ناروا دی. نو دا یو سره کرخه ده یعنی دا یو حد معلوم دی الته چې ته تر کومې کچې پورې کولای شي چې مخې ته لاړ شي. دویم دا چې کله چې یو څه نشرایي په ډیرو مواردو کې هغه باید چک شي هغه باید هغه بولټن باید شریک شي د خبرونو په اړه باید هر ورځ سیاسي د خبرونو مسول مشوره وکړي
باید کسان ورته غوی راولېږي. دا ټول هغه کرخي دی، هغه محدودیتونه دي چې لوړان دی واضح شوی دی او همدغه چوکاټ کې زه فکر کوم زما د معلوماتو په بنسټ یوازې د ګوتو په شمار ذری رسنۍ هغوی له دې عمله لګیا دي، فعالیت کوي چې هغوی چې کوم پیسې هلته بندې دي، فکر کوي چې دا به تر یو وخته ژوندي وساتل شي. یا دغه رسنوال چې نور کوم بزنسونه لري، نو د هغو بزنسونو د ساتلو دپاره دا یو بکاپ کیدلی شي چې هغه بزنسونه په دې باندې یو ډول لکه هغه 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 سرتیری چې دی ودرولي او خپل یو ځای پیسې ساتي، دغسې یو څه کیدلی شي. خو د دې ټولو باوجود هغه څوک چې افغانستان کې په دې برخه کې کار کوي، خبر جوړی، عکس اخلي، ویداری ته ورځي، مایک په لاس کې دی، سکرین ته ناست دی.
لکه چې له زیارمل صاحب سره د موږ اړیکه پرې شو، دوستانو زموږ غږ آزادۍ راډیو نه اوري دی. آزادۍ په څپو کې پروګرام دی او موږ پکې د طالبانو تر واک لاندې په افغانستان کې د رسنیو په وضعیت غږیږو. د رسنیو وضعیت په تیرو څلورو کلونو کې څنګه شوی دی او څومره محدودیتونه پکې راغلي دي؟ فکر کوم زیارمل صاحب خبرې په داسې حقیقت شوې چې خبرې پوره وي. عبیدی صاحب، تاسو ته براشو د تاسو فکر باندې په دې کې خو هیڅ شک نشته دی. خا زیارمل صاحب، تاسو خپلې خبرې پوره کوي، بیا به عبیدی صاحب ته ورشو.
زما وروستۍ خبره دا وه چې د دغه ټولو مشکلاتو باوجود هغه څوک چې په افغانستان کې خبر پسې ځي، تصویر اخلي، سکرین ته کینی، او یا لږ تر لږه په دې برخه کې هر ډول فعالیت کوي، که هغه په ټولنیزو رسنیو کې دی، که په یو ټلویزیون کې دی، که په یو راډیو کې دی، دا خلک د ملاتړ وړ دي، د ستاینې وړ دي، او واقعیا دوی کار سخت دی او په سخت حالت کې د ژورنالیزم په برخه کې کار کوي. نو موږ د دوی ستاینه کوو، او د دې موږ خبرې دا معنا نه لري چې موږ خدای مکه د دوی کړنې نه پکوو. هدف دلته دا دی چې موږ غواړو د دوی مشکلاتو ته رسیدګي وشي، او واکمن چې څه دي د دوی نه دي، موږ هیله دا ده چې د خپلو ګټو لپاره او د وطن د ګټو لپاره ژورنالیستانو ته اجازه ورکړي چې معلوماتو ته لاسرسی ولري. د معلوماتو د خلا په حالت کې ډیر کله ناسم معلومات خپریږي، او دا د واکمنې ډلې یا د واکمنو په تاوان دي، په ګټه نه دي.
مننه عبیدی صاحب، ما پسې وخت راکم شو، ما سره یو دوه پوښتنې پاتې دي، که داسې لنډ لنډ جوابونه راکړي. لومړی خو که تاسو څه تبصره لرئ په ځانګړې توګه له هیواد نه بهر، په دې کې هیڅ شک نشته چې د افغان خبریالانو د ملاتړ کوم سازمانونه چې دي په تیرو څلورو کلونو کې، زه د یو خبریال په توګه که دا سازمانونه نه وي، ښایي د افغانستان کې د خبریالانو د وضعیت نه ډېر کم خلک خبر شوي وي. وخت په وخت دوی تحقیق کوي، څېړنه کوي د خبریالانو د وضعیت په اړه، که نور سنې له هیواد نه بهر معلومات راټولوي، او ډېر کله د دوی معلومات د دې سبب شوي دي چې په واکمنو فشار راشي، او که نور سنې کېږي لکه لږ تر لږه ځینې خبریالان باندې هغه سمدستي یا سملاسي فشارونه کم شوي دي. څنګه مؤثر کېدلی شي دغه فعالیتونه له هیواد نه بهر د ژورنالیستانو، د افغان ژورنالیستانو، د دوی خپلې کومې ټولنې چې دي، هغوی چې په فردي توګه کار کوي، چې دننه په هیواد کې له خبریالانو او رسنیو سره تړاو زیات شي؟ په دې اړه کلن راته ووایي، بیا یوه بله پوښتنه ورپسې لرم.
زه اول فکر کوم چې زه په نشم کولای د ټولو ټولنو په اساس څه پاتې وکړم. کومه ټولنه کې چې موږ جوړ کړی او همکاري لرو، زبل څو ټکو ته اشاره وکړم چې جرمل صاحب ورته مخکې اشاره وکړه. اول دا چې څنګه دغه اعتماد زیاتېدای شي، زه فکر کوم چې کله چې تاسو پروفیشنالیزم یا مسلکیتوب ته ژمن پاتې شئ، زه فکر کوم دغه اعتماد هم رامنځته کېږي. موږ ټولنه ډېره نوې ده، درې کاله تر اوسه پوره شوي نه دي. کومې ټولنه چې پخوا په افغانستان کې بوخت وو، اوس بهر کې کار کوي، دوی ډېره تجربه لري. موږ هیله راده چې هغوی د هغوی اغېز موږ نه زیاته وي. او په تېرو درېو کلونو کې چې موږ څه کړي، هغې ته زه وروسته لنډه اشاره کوم. په هغې نه مخکې یو ټکي ته اشاره کوم چې د نړیوالو توجه چې افغانستان ته کمه شوې ده، دا سیاسي اړخ لري. حکومتونه لیوالتیا نه لري چې افغانستان سره مرسته وکړي. مثلا کومکونه د ترامپ لخوا قطع شوي دي، کومکونه مثلا د نت لخوا نه دي قطع شوي، یا مثلا د انټرنیټ لخوا چې د امریکې نه پیسې اخیستلې، دوی لخوا نه دي کم شوي. اوس هم د دوی توجه افغانستان ته لکه پخوا ده. سیاسي اړخ لري، مثلا آلمان کې تصمیم سیاسی نیول شوی چې پروسه ودرول شو د خبرلانو د انتقال. په فرانسه کې له بعده مرګ خبرونه نه اورو، په دې معنی چې ډېر احتمال لري چې دغه پروسه چې یو د فرانسه خبرلانو سره مرسته کوي د رسف لارې خبرانانو پیسونه بررسی کېږي، دغه پروسه یو رقم د سیاسي سوار لاندې راغلی. متاسفانه په مجموع کې دغه سیاسي اړخ ډېر قوي دی، ډېر قوي دی. روزو دغه سازمانونو اړتیا، سازمانونو خو مسؤلیت ادوکاسي ده، که هغه رسف دی، که نت دی، که مثلا انټر نیوز دی، دغه سازمانونه چې دغه ډګر کې کار کوي دوی یوازې کولی شي ادوکاسي وکړي. لکه څنګه چې موږ د یو کوچني سازمان په پایس مثلا د افغانستان لپاره ادوکاسي کوو، دوی مسؤلیت موږ دا دی. زه فکر کوم که هر څوک خپل مسؤلیت سمه ده کې اغیزه کولی شي. مثلا موږ چې دغه کار شروع کړ، د اول نه مو ژمنه وکړه چې دغه کار موږ والنتیر شروع کوو، او یو غټ ټیم راغی، دغه سازمان جوړ کړ، او تر اوسه دغه کار هغه ټیم چې د والنتیر یا د رضاکارانه ژمن کار ژمنه یې کړې وه، تر ننه پورې هغه خپلې ژمنې ته ژمن پاتې شوي او دغه کار یې کړی او دغه کار کوي. د دې تر څنګ په ځینو مواردو کې، مثلا دوس ارقام ډېر دقیق نه شم ویلی، ځکه چې د پیغام پور دننه فشارونه زیات دي او واکمن فشارونه واردوي. په خوا دغه ټولنو باندې نیوکې زیاتې وي او دغه د بې اعتمادي فضا رامنځته شوی. موږ ډېر راته کوو چې دغه بې اعتمادي فضا له منځه لاړ شي، خو دا ډېر دلایل لري چې اوس وخت د برنامه وخت هم دی، زه نه شم کولای په دغه دلایلو باندې وغږېږم. خو دغه بې اعتمادي د دې لامل سره چې هر سم کارم چې کېږي هغه څوک نه ګوري. همدا اوس زه تاسو سره خبرې کوم، موږ کور دننه 200 خبرالانو سره تخنیکي او بلین مرسته کوو. 200 خبرالانو سره تخنیکي په دې معنی چې شاوخوا 40 خبرالان ما ټاکلې او ټول کور دننه کار کوي، فعالیت کوي. موږ یوازې ملاتړ کوو او دوی محتوا په تولید ورسره همکاري کوو. او 200 خبرالان ته موږ د کیپسټی بلډینګ په برخه کې یا د د دوی د مسلکی ورکیو په برخه کې ترننګونه ورکوو. دا دوه مثالونه دي. د دې تر څنګ دغه ټول پیښې چې افغانستان کې کېږي، پخوا دغه سیستم مثلا افغانستان کې نه و، نه پیغام کوم زه خبر نه وم، دغه ټول مستند کېږي. موږ ډیټابیس لرو، ډیټابیس لارې ټول نړیوال سازمانونو سره شریکي دي. موږ بیا دغه مستنداتو په اساس، ځکه چې هغه ډېر د یو طویل پروسه یې وخت نیسي، موږ یوازې اعلامیه چې هغه مهم ټکي دي هغه بیا رسنیو سره شریکوو، چې تاسو هر وخت یې موږ اعلامیې ترلاسه کوئ. خو دغه پیښې ټول مستند کېږي او ټول نړیوال سازمانونو سره شریکېږي. تاسو یو نړیوال سازمان سره جلسه ونیسئ او د افغانستان د وضعیت په اړه ورسره وغږېږئ، په ټولو مسایلو باندې دوی پیږي او خبر دي. دلیل دا ده چې ټول مواد ورته اپډیټ ځي. او تر څنګ موږ په تیرو دریو کلونو کې لاس ریسرچ کړی، یعنی د افغانستان د رسنیز سیستم یو لوی مشکل پخوا دا و چې علمي څېړنې نه وي شوې. او علمي څېړنو سوالی دا ده چې د علمي څېړنو د موندنو په اساس بیا پالیسیانې جوړېږي، بیا طرزالعملونه جوړېږي، قوانین جوړېږي. او دا ډېر مرسته کوي کوم کسان چې پالیسي میکران دي چې د هغې په اساس بیا راځي پالیسیانې جوړوي. که نه په تېرو دریو کلونو کې موږ لاس ریسرچ کړي په بېلابېلو برخو کې. یو مثال به مخکې تاسو ته وویل، او د دغو موندنو په اساس بیا موږ نړیوالو سازمانونو ته وایو چې مثلا اوس نوی ریسرچ د دې تر څنګ چې هغه د سانسورشپ مثلا ما تاسو وویلی وویلی خود سانسوریز، د ریسرچ دوه نورې مهمې موندنې دا دي چې خبرالان چې بهر کې دي اکثرا خبرالان منټل هیلت ته ضرورت لري یا سایبر سیکیورټی ته، که څه هم دوی له بهره کار کوي، د اگزایل کار کوي، خو بیا هم دوی هغه لازمه وړتیا چې څنګه سوشل میډیا وکاروي تر څو دوی ځان مسؤل وي او د دوی د کورنۍ غړي مسؤل وي په افغانستان کې، دغه برخه کې خلا شته. او دا خلا باید ډکه شي، ځکه چې اوس 55 رسنۍ موږ په اگزای کړل، او شاوخوا د 500 نه تر 200 خبریالان په دغه رسنیو کې کار کوي. دوی د ظرفیت لوړول یو وړتیا ده. دوی باید په سایبر سکیورټی باندې پوه شي څنګه دا وکړوي چې د دوی انتران افغانستان کې مسوم پاتې شي. دا د ریسرچ موندنې دي. اوس تاسو دغه موندنې چې نړیوالو سازمانونو سره شریکوم، هغوی که ورته بودجه ولري، دغه موندنو په اساس بیا پالیسیانې جوړېږي. دغه موندنو په اساس بیا دوی حکومتونو ته وړاندیز کوي چې بودجه ورته راوړي، او دغه بودجه بیا دا خبر اعلان د کپسټیبلنټ په برخه کې وکارول شي. دا یو ځکه څو نمونې چې ما یاد کړي، دا په دې معنی ده چې کچېره کار وشي او سم کار وشي، حداقل د دغو ستونزو یوه برخه ډکولی شي. که ډېر اغېزه ونه کړي،
مننه عبید صاحب د خبرونې وخت را پسې را خلاص شو. زه فکر کوم چې بهر کې د افغان رسنیو فعالیتونه د څرنګوالي موثریت او ارزښت چې څومره مهم دي، په دې باندې کېدلی شي چې په یوه جلا خپرونه کې هم بحث وکړو، ځکه چې دا تاسو چې کوم ریسرچ یادونه وکړله یا همدارنګه د ځینو نورو مسایلو یادونه چې په دې بحث کې وشوه، دا یو جلا بحث هم کېدلی شي. زه خپلې خبرې راټولوم، فقط دوه مسایل چې پاتې شول چې کېدلی شي چې په راتلونکي کې پرې بحث وکړو. دوه هغه مسایل دي چې یو هم د واکمنو لخوا نه چې یوازې په افغانستان کې نه دي، بلکې د نړۍ په ځینو نورو هیوادونو کې هم دي، حتی په پرمختللو هیوادونو کې هم دا رامنځته شوې ده. هغه د رسنیو او رسنوالو پر خلاف باندې دی یو روایت رامنځته کول دي. مثلا ټول رسنۍ یا رسنوال په دې تورنول چې رسنۍ دروغ وایي، رسنۍ افغانستان یا د دغه هیواد تباهي غواړي، او عام خلک چې یو ډول خسته او ستړي کله ناکله د غږ ورسره بدرګي کوي، ډیر کم خلک په هغه واقعیت باندې بیا پوهیږي. یو بل ستونزم چې دا هغه د ځینو رسنیو لخوا نه واکن ډیر کمزورې جرنالیزم وړاندې کول دي، یا په ځینو مواردو کې مغرضانه جرنالیزم یا رپورټینګ دی چې څنګه کېدلی شي معیاري رسنۍ او دغه رسنۍ له یو بل نه توپیر ولري، او څنګه کولی شي چې خلک هم دا توپیر وویني. په دې باندې به بیا کله بحث کوو. زه له تاسو دواړو قدرمنو میلمنونه د عبیدی صاحب له تاسو نه چې په تیرو دریو کلونو کې واقعا دغه د ټولنې لارې په افغانستان کې د افغان خبریالانو غږ نړۍ سره شریک کړی دی، او له زیارمل نه د رحمت الله زیارمل نه چې د اریانا نیوز پخانی خبریال دی او لا هم په رسنیو کې د یو فعال په توګه کار کوي، مننه کوم. تر بیا ښې چارې، خدای مو بخښي.
قلم قلم خوف د الله کا دل سنگینی دم سو قلم قلم تر سو بکوی جو ستم دل دارت تر سو